سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې تاسو مخه کلا ساتي راټیم ناوړي اوس د زده ډې خبرونه څلور وی ساته دوام لري د سارلش په ګو د مخام ترش په ګو په لاندو سپو د نسی وش پنځه وش مترو او د مخام لش په ګو د سار ترش په ګو په منځني چپا تو لش پګنوي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د افغان ماشومانو د خوندي راتلونکي لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یوناما نن د خبره پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د یوناما په وینا راتلونکي نسلونه د ځمکنیو ماینونو او د جګړې له پاتشونو څخه د پاک ژوند مستحق دي. بلبلاو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتیایي خدماتو له لارې به د افغان ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې استازولي پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې د افغان ماشومانو د تعلیم حق ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې ماشومان د افغانستان راتلونکي دي او دا ټولنه به د افغان ماشومانو او میرمنو تر څنګ ولاړه وي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو نامناسب هیواد دی، ځکه د راپورونو له مخې افغان ماشومان له بېوزلۍ، د اقتصادي فشارونو، اقلیمي بدلون او ماینونو له اغېزو سره لاس او ګریوان دي او په عین حال کې نجونې پکې له زده کړو هم بې برخې دي. د حافظ ګل بهادر ډله چې د تاریخي طالبان پاکستان څخه جلا شوې ده، د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د تریش پې د ځانمرګې برید او ډزو مسؤلیت یې منلی. دغې ډلې په دې پیښه کې د درویش پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو ادعا کړې. د ارقام په خپلواکه توګه نه دي تایید شوې. د پاکستان د استخباراتي او چارواکي د خپل نوم د نښودو په شرط پرون سه شنبې د زدرلې مشال څانګې ته وویل چې مشکوک ځانمرګې پر چاودېدونکو به د بار خپل موټر افغانستان پولې ته څیرمه د خیبر پښتونخوا په جنخیلو سیمه کې له یو پوستې سره ټکر کړ چې د چاودنې په پایلې کې یو لس پوځیان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. دغه چارواکي په خبره دا پیښه پرون ماښام 2 بجې رامنځته شوې ده. د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د جګړې پای ته رسول اوسمهال ممکن شوي. اوسمو خنشتاین چې پرون بیروت ته ورسېد له چارواکو سره د سولې د هغه پلان په اړه خبرې وکړې چې لبنان تر ډیره تایید کړی دی. خنشتاین د لبنان د پارلمان له رئیس نبیه بیری سره چې د حزب الله په استازولۍ په خبرو کې ګډون کړی و هم وکتل. له دې کتنې وروسته خنشتاین وویل چې د جګړې د ختمولو لپاره یو رښتینی فرصت رامنځته شوی. متحده ایالاتونه او فرانسې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د اوربند ټینګولو هڅې پیل کړي. حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمې دره کوي د دې تر څنګ چې سیاسي ګوند دی پوځي څانګه هم لري. متحده ایالاتونه حزب الله ته وروستۍ ډله بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه د دغې ډلې په تور لیست کې شامله کړې ده. او د عربي متحده اماراتو په قربتوب د 900 کلونو ځوانانو ترمنځ د اپیل شو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان نن چهارشنبه د نومبر په 16 خپل درېمه سیالۍ له پاکستان سره ترسره کړه چې د 14 منټو په توپیر وبایلله. دغه سیالۍ د کابل پر مهال 10 بجې پیل شوې وه. پاکستان د پچې تر ګټلو وروسته توپهنه وکړه او 245 منډې افغانستان ته هدف وټاکه. افغان نونس کرن لوبډلې کڅام د هدف پوره کول ته نږدې شو خو د لوبې پرستی وشېوو کې پر لپسې وکټ یې له لاسه ورکړی او 24 اورونو کې د ټولو غاړو په سوځېدو سره 214 منډې وکړې. د ویلو ده چې افغان لوبډله به د نومبر په 24 نېټه خپله وروستۍ لوبه له عربي متحده امارات سره ترسره کوي او تر هغې وروسته به دا لوبلړۍ دوه مخکښې لوبډلې د نومبر په 26 نېټه پای لوبه ترسره کوي. خبرونه مور واوریدل وړاندې سره د ماتالې باوریدل شي. نن دا نومبر 16 نیټه دا ماشوم نړیواله ورځ وه. خو افغان ماشومان په څه وضعیت کې دي؟
په سهار شپږ بجې راوځم د ماسپښینه پورې د خلکو بوټان پاره شکوم، سل روپۍ ګټم، پلار مې مریض دی، په هغې سودا کور ته وړم.
وړاندې به په خبرونه کې راسره د دغو کارګرو ماشومانو سربیره په ټوله کې د افغان ماشومانو په ستونزو جزئیات واورئ. پاکستان ته ورځو، افغان کډوال د پولیسو لخوا څورول کېږي. لا دې سربیره به دا هم را سره واورئ چې دوه افغان ښځو نړیوالې جایزې ګټلې دي. چې د افغاني خزو څوک دی او کوم جایزه ګټلې په دې هم درته جزئیات ولرو نور مطالب مشتمل تي هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. نن د نوومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ وه، خو یو شمېر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ شوي دي. دا چې د ماشومانو په خپلو خبرو کې ازادي راډیو سره څه ویلي دي تفصیلي سنا کاکړ نورو.
د نوومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسېدلې چې افغان ماشومان سخت شرایط زغمي او په سړه هوا کې سخت فزیکي کارونه کوي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت خرابوالی په کابل او نورو ولایتونو کې ډیر ماشومان دې تاړ کړي چې خپل وصل وړ کارونه وکړي. مهدی له سهاره تر ماښامه د کابل په پولو سوخته سیمه کې پلاستیکي کڅوړې خرڅوي. هغه د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما کار میکنم، اینجا پلاستیک فروشی میکنم.
دو ورځې پلاستیک خرڅوم. هوا ډیره سړه ده او کورنۍ مو هم لویه ده، اته کسه یو. دو ورځې درې څلور پلاستیک خرڅوم او لس شل روپۍ لاسته راوړم او کورنۍ ته یو څه اخلم.
برم به فامیل خود یګون چی میبرم به خونه.
د ننګرهار د چین ولسوالي اوسیدونکو یو لس کلن محمود ازادي راډیو ته وویل:
په سهار شپږ بجې راوځم د ماسپښینه پورې، د خلکو بوټان پاره شکوم، سل روپۍ ګټم، پلار مې مریض دی، پاغې سودا کور ته وړم.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له امله اړه ده خپل یوازینی زوی کار کولو لپاره واټونو ته ولېږي.
نه کلن زوی مې ده، د ګټې وټې هیڅوک هم زه نه لرم، نو مجبور یم څنګه وکم چې ونه لېږم تسمال کاغذي خرڅوي. او یو زوی مې ده، زړه مې نه کېږي چې یو د خامې له خوا بیرته شي، چې مجبوري راباندې راغلی. ډارېږم هم سرک له سره یم جګی، واړه ایوانان بیا یې بندې کوي. ډېره سخته ورځ ده، ډېره مجبوره ورځ ده په من.
یو شمیر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ کېږي، چې ډېری یې د واټونو پر سر بېلابېل توکي پلوري، د کثافتونو راټولولو ته مخه کوي، یا د موټر جوړولو په دوکانونو، خیاطۍ رستورانتونو، د بوټانو په رنګولو او یا نورو ځایونو کې په کار بوخت وي. یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د کار کوونکو ماشومانو د ژوندانه د ښه والي لپاره تر اوسه عملي کار نه دی شوی، او هره ورځ په ښارونو کې د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. زری چې د کابل په پولیسو سرخ سیمه کې اوسېږي، د دې موضوع په اړه د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي:
تعداد کودکان دستفروش بسیار زیاد هستن.
د کارکونکو ماشومان شمیر زیات دی چې قلم، ژاوله او نور شیان خرڅوي، بوټونه رنګوي، پښې لوڅوي، په سړه هوا کې د خټو په منځ کې په کار لګیاوي.
بین لای و لوش میباشن.
د افغانستان د ماشومانو د حقونو د ساتنې قانون له مخې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې اتلس کلنۍ ته نه وي رسېدلی. د افغانستان د اساسي قانون په 49مه ماده کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هېواد کې نافذ وراغلي، چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري. د ماشومانو د رواني او ټولنیزو مسایلو کارپوه ډاکټر محب زغم هم وایي چې درانه او جبري کار د دې لامل کېږي چې ماشوم په راتلونکي کې اوښتې لوی شي.
هغه ماشومان چې په افغانستان کې درنو چارو ته مجبوریږي، له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېدای شي. مثلا کېدای شي له دوی څخه ناوړه جنسي استفاده وشي، د دوی جسمي او ذهني وده ممکن پڅ شي، ځکه چې هغسې شرایط ورته نه یو مساعد، او په درنو چارو د دوی پلې عضلات او هډوکي هغسې وده نه کوي چې باید وي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیازلې واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې، بیکاري او بېوزلي زیاته شوې ده، چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په دغه هېواد کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خو ځینو طالب چارواکو تر دې مخکې له بې سرپرست او کارګرو ماشومانو سره د مرستې خبره کړې. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د نومبر په 16مه د ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. دا ورځ په 1950 کال کې د ماشومانو د وضعیت د ښه کولو په موخه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن شپږ میاشتې وړاندې د یو راپور په خپرولو ویلي وه چې په افغانستان کې تر 6 میلیونه زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخ دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ماشومانو نن د ماشومانو نړیواله ورځ وه، او په افغانستان کې زیاتره هغه ماشومان چې د کورنیو سرپرستي ور تر غاړې ده اړ شوي دي چې کار وکړي. بل پلو د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین وایي افغانستان د نړۍ دریم هیواد دی چې تېر کال د ماینونو له امله په ډیرو کسانو ته پکې مرګ شو بلا وخت ده. دا چې د افغانستان ولی په دې کتار کې دریم هیواد راغلی دی او څومره کسانو ته د ماینونو مرشوب لاړولی؟ لا فیروزی عزیزی نه یو
د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین یا ICBL افغانستان د میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډیره مرګ ژوبله اوښتې ده. دغې نړیوالې ادارې په یو تازه راپور کې چې نن چهارشنبه یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې تیر کال ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دغه اداره وایي میانمار کې بیا تیر کال د ځمکنیو ماینونو د وژل شویو او ټپیانو شمیر 1003 او سوریه کې هم 933 تنه وو او په څلورم ځای کې اوکراین دی چې د مرګ ژوبلې شمیر یې 1500 تنو ته رسیږي. که څه هم په دې اړه په راپور کې نه دی ویل شوي چې په افغانستان کې د وژل شویو شمیر څومره او د ټپیانو شمیر څومره دی او نه یې هم ولایتونه مشخص شوي دي، خو ویل شوي چې جګړه ځپلې سیمې دي. کوم افغانان چې ماینونو معلول کړي بیا د خپل ژوند د ستونزو خبره کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکي شاغا ازادي راډیو ته وویل
اس پای چپ پایم قطاس معلول استم او د سر مم چراو
حکومت حیرتان لاره کې جګړه کې ولګیدم او چری مې وخړی. اوس مې روزګار ډیر بد دی، احتیاج او محتاج یم. ژوند کې مو
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ډاکټر سمیم هم ازادي راډیو ته وویل
هلته د صحت لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پروګرام دی، هغې لپاره نو موټر مې ودرولو چې سروې مې وکړه، واپس ته راووتم، ګاډي ته کېناستم. تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاسټ وکړو او په نتیجه کې ډیر شدید زخمی شوم.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز کمپاین په راپور کې اندېښنې ښودل شوې چې د 2040 کال لپاره د نړۍ د نورو زیانګالو هیوادونو برعکس په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د نړیوالو مالي ملاتړ او بودیجه د پام وړ کمه شوې ده. د ماینونو د موندلو مرکز MDC نړیوالې موسسې چې له 13-15 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي هم له دې عمله اندېښنه ښیي. د دغې موسسې عملیاتي مشر ډاکټر شعیب حکیمی ازادي راډیو ته وویل
فعلا د تیر په پرتله په دې برخه کې بودیجه ډیره کمه شوې ده. په داسې حال کې چې موږ باید هر 15 کاله نړیوالو ته له افغانستانه د ماین د بشپړ پاکولو راپور ورکړو چې اوس 2015 کې مو دا وخت هم ختمیږي، خو د بودیجې د کمښت له امله مو تر اوسه دا مسؤلیت ترسره کړی نه شو. اوسمهال د افغانستان 30% یعنی 200 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو ډکه ده. جنوبي ولایتونو کې چې 30 کاله جګړې وي او موږ ورته لاسرسی نه درلود ډیر ماینونه پکې پاتې دي.
خو ICBL دا تازه راپور وایي چې د ماینونو او جګړو له امله د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره سکل په مالي ملاتړ او بودیجه کې بې ساری یعنی 12% زیاتوالی راغلی دی چې ډیره برخه یې پر اوکراین لګیږي. د ځمکنیو ماینونو د مخنیوي نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په نړیواله کچه په 2023 کال کې د ځمکنیو ماینونو د تلفاتو ټولیز شمیر 15015 و چې 1903 مړه او 3603 ټپیان شوي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتې شونو او هم له وړاندې ښخ شویو ماینونه یې وخت نا وخت وګړو ته مرکز وبلاړوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسیس مخک لا ازادي راډیو نوري اوس د ازادي راډیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د څلور شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپو نو نسیو وش 15 مترو او د مخام شپږو د څلور تر شپږو په منځني څپه ته لا شپږ نوي دو افغان خزو معتبر نړیوال جایزی وګټلې. ولس کلانا نیلای ابراهیمی د افغانو چونو د غاګ د پیوړکولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه ګټلې او د خصوص حقوقو بلې فعالې جولیا پارسی به هم په دې برخه کې بل جایزه ترلاسه کړې ده. خو دا چې د کوم سازمانونو لخوا او د کوم فعالیتونو په خاطر باندې د خصوص د جایزې ورکول شوې دي تفصیلي سناکا کړنه ورو
په داسې حال کې چې افغان جونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له سختو او زیاتیدونکو بندیزونو سره مخ دي، په دې وروستیو کې نیلا ابراهیمی او جولیا پارسی د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره د خپلو مبارزو او هڅو له امله معتبرې نړیوالې جایزې ګټلې دي. یوې 19 کلنې افغان نجلۍ نیلا ابراهیمی د سه‌شنبې په ورځ د ماشومانو د حقونو بنسټ یا کیدز رایټ لخوا د 20 هیوادونو په 150 نوماندانو څخه د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له مهاله تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې د 20 کلیزې د لمانځنې مراسم د یو شمېر نامتو څیرو او نړیوالو سازمانونو په حضور کې د هالند په امستردام کې ترسره شول. د ماشومانو د حقونو بنسټ ویلي نیلا د نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره د هغې د نړیوالو هڅو له امله د دې جایزې لپاره غوره شوې ده. نیلا ابراهیمی د LBC په نوم له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې غواړي نړۍ وپوهوي چې افغانستان هیر نه کړي.
For me and Samaya and other girls
I think it come that Samaya do nur ha khunjun le para che de dawl platform no talar faida kawiti da adina da che nare go pohawi ha kas che rawan di samne di mo kwait pa Afghanistan ke pa usani regime o hukumat fashar rawro che pa de barkha ke iqdam mukri zaka hal ta dunjuno jwan zai ke gi to kala o 15 saw graz ke ke chunjuni khunzi o tanzi aw sama panda ya unawdin dai
ویل کېږي نیلا د 2021 کال په اګست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه او یو زده کوونکې وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه او هلته یې له هغه وخت راهیسې د افغان جونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کاوه. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعالې او د افغان ښځو د خود جوشه غورځنګ غړې جولیا پارسی هم د مارټین انالیز بنسټ جایزه ترلاسه کړې. جولیا په کابل کې وکون کې وا چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګار شوه. د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو د لګیدلې بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړ او له همدې امله یې 3 میاشتې د طالبانو په زندان کې تیرې کړې. جولیا پارسی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې جایزې ترلاسه کول به د ښځو د حقونو د مبارزې په برخه کې د هغې مسؤلیتونه لا زیات کړي.
دا جایزه یوازې زما پورې اړه نه لري، بلکې د افغانستان په ټولو هغو مبارزو ښځو پورې اړه لري چې په دې 3 کلونو کې قربانۍ ورکړي او د افغانستان د ازادۍ لپاره یې مبارزه کړې. زه د دې جایزې په ترلاسه کولو سره د لا زیات مسؤلیت احساس کوم او غواړم چې د هغې بې عدالتۍ پر وړاندې چې په افغانستان کې شتون لري لا زیاته مبارزه وکړم او لا پیاوړې ودرېږم.
د مارټین انالیز جایزه د بشري حقوقو د مدافعینو لپاره کلنۍ جایزه ده او د جایزې ګټونکي په نړۍ کې د بشري حقوقو د لسو مخکښو نه دولتي سازمانونو د ارزونکو پلاوي لخوا ټاکل کیږي. د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه نیلا ابراهیمی او مارټین انالیز جایزه جولیا پارسی ته په داسې حال کې ورکول کیږي چې طالبانو د ښځو د زده کړې، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د محدودولو سربیره ان د ښځو څیره او غږ هم اورد کړي. که څه هم طالبان ادا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي، خو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دوی په نوي قانون کې چې د روان کال د اګست په 1 تصویب شو د ښځو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار کړی او غږ یې هم اورد ګڼلی دی. هغه څه چې د نړیوالې ټولنې تون غبرګونونه یې راپارولی دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د دغه هیواد د پولیسو لخوا په اسلام آباد کې د کابو 150 افغان کډوالو د نیولو خبره کړې. دا چې اوس افغان کډوال چیرته دي تفصیل یې فیروز عزیزی نه اورو.
کبیر علی په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو دی چې وایي د پولیسو لخوا د سه شنبې په ورځ د کور له مخې د اسلام آباد په بیوله سیمه کې نیول سوی او وروسته د 10,000 کلدارو په مقابل کې د پاکستاني پولیسو لخوا بیرته خوشي سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 2 کلونو راهیسې امریکا ته د تاک د دوسیې مخ ته وړلو لپاره د قانوني اسنادو په لرلو په پاکستان کې دیره دی.
تاریخ
ویزا او پاسپورت یو قتل چې تاریخ یې نه دی تیر شوی پښتنه وکړه چې نور دلته څوک دی کله می چې ویل یوازې يم زی موټر کې واچولم او ځان سره یې وړم د ورځې لسنیمو بجو یې چې په یو تلخونه کې چولې وم د شپې تر 12 بجو هلته موږ ډیر وزورول نه ډوډۍ و نه وبا بل اخر چې موږ نه پیسې واخیستې زموږ کارونه یې شر خلاص کړل او را خوشي کړو
بل خو په پاکستان کې ومشت افغان امیرمن چې نه غوښتل پراپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل پولیسو یې یو خپلوان د اسلام آباد له ډیول سیمه نیولای او لزان سره وړای دی
پرون زمون پسیما کې پولیسان راغلي او زمون یو خپلوان ونیول او لزان سره بوتله
دغه افغان کډوال د پاکستان له حکومت نه نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونو چې دوسیه پر مخ وړي غوښتنه کوي چې ستونزو ته یې زر تر زره رسیدنه وکړي له دې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د اسلام آباد په بیولس او ډیولس سیمو کې د افغانانو نیول تاییدوي او وایي چې د سه شنبه په ورځ 13 تنه افغانان په دغو سیمو کې پولیسو نیولي دي د دغه شورا سرپرست او مرستیال میوند علمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ارون تقریبا یولس بجې شاوخوا پولیسان راغله د پی 17 ته او لکه مهاجر ورونه له ځان سره بوتلل او موږ د شپې درې ونیو بجې هلته وزرو زارۍ د تانې مشر ته او د خلکو ته مو وکړلې متاسفانه هېڅ نتیجه یې ورنه کړله او زموږ دا څلور ورونه یې د شپې په یوه بجه ویزې اکسپایر شوې وې محکمې ته معرفي کړله
د که څه هم ونه ویل چې څومره افغانان یې بېرته راخوسي کړي خو زیاته یې کړه چې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د کډوالو د کارتونو په درلودلو له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي په ضمانت راخوسي سوي دي دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي بلکې له دې وړاندې هم د دغه هېواد په بېلابېلو سیمو کې افغان کډوالو له دې ستونزې شکایتونه کړي او سلګونه زره افغانان په تېر یو کال کې د پاکستان د پولیسو لخوا افغانستان ته شړل سوي دي د پخوانیو امنیتي ځواکونو خبریالانو د مدني ټولنې د فعالانو او هنرمندانو په ګډون ډیری افغانان پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته اروپایي هیوادونو او امریکا ته د تګ لپاره د خپلو دوسیو د مختولو له امله پاکستان ته ورغلي دي په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا د معلوماتو له مخې دا مهال ډیری دا کډوال د اقتصادي ستونزو بیکاری د ژوندانه د اسانتیاو له نشتون د ویزو د تمدید او زده کړو ته د ماشومانو د لاسرسي په برخو کې له ننګونو سره مخ دي
سینن خبری شبکه راپور کوي چې په افغانستان کې جنسیت بدلی د طالبانو لخوا د توقيف پر مهال له سخت فزیکی تاوتریخوالي او جنسي تیری سره مخامخ دي دا سینن په راپور کې چې پر نخبور شوی د طالبانو په زندانونو کې د جنسي د جنس بدلو شبکې او پر دوی په بخنه سره د جنسیت د جنسیت بدلو شکنجی او پردوی جنسی تیری ته اشاره کوي تفصیل سنا کا کرنا ورو
یو شمیر جنسیت بدلی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي او جنسی تیری سره مخامخ شوې دي یو له دوی څخه شیشه چې په خبرې د طالبانو لوري پاکستان ته تښتیدلای ازادي رادیو ته وویل
د انصاری په سلورلاری کې وټل ز او ملګری می حالته جریان کې و چې طالبان زمو کوټه تنه نوته ماسک اغوسته او اسلحه هم ورسره مخې په دسمال پوخل شوی او اول زما موبایل واخیست لاسونه را ته وټړل او زما عکس واخیست په ملای په کېبل و هلم او بیا یې جنسي اړیکې ته اړ کړم ما فکر وکړ کمه حوزې ته یو سي ژوندۍ مې نه پرېږدي
یو بل جنسیت بدلی چې د موضوع د اساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
دین پتنګ نور مرګ مرناری وو مرګ نشته دی او هله مخول لیدي عوامو د لاسه د حکومت د لاسه میوال خول لیدي رونه می وهی پلار می وهی سوال چې زه یو شی ملي مزه د ډاکټر چاپیم زم زره لرم کوم چې باندې وزم تازه هوا وخلم چکر وهم زم غواړم چې ځان ته سودا وخلم نه د خلکو حکومت د لاسه بار وته شم د عوامو د لاسه باندې بار وته شم ډیر تنگ راغلی ملکم نه ډیر
د طالبانو حکومت وایي چې بیولا مجاهد د راپور په اړه د ازادي راډیو پښتونو ته ځواب ونه وایي خو مخکې ویلی و چې هم جنس خوښونه جوړ دی او دوی مخنیوي کوي دا په داسې حال کې دی چې سی ان ان خبری شبکې په یو راپور کې ویلي چې یو شمیر افغان جنسیت بدلو دی شبکې سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې د توقيف پر مهال جنسي تیری او د شکنجه سبندولو او فلزي زنجیرونو سره د وهلو په شمول د سخت فزیکی تاوتریخوالی سره مخ شوی. سینن د سې شنبې په ورځ راپور ورکړ چې د سهراب په نوم یو 19 کلن ځوان دې شبکې ته وویل چې په توقیف کې د طالبانو لخوا څو ځله پرې جنسي تیری شوی دی. دغه خبري شبکې زیاته کړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سی این این موندنو په غبرګون کې ویلي چې د لواطت په څیر عملونه غیر قانوني او د اسلام د احکامو خلاف دي او له عاملینو سره به یې قانوني چلند وشي. د جنسیت بدلو یا ال جی بی ټی کیو ټولنې یو فعال زاهد مصطفی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت دیگر باشا در افغانستان هموار
په افغانستان کې د جنسیت بدلو وضعیت شانه دی. مخکې له طالبانو په نورو حکومتونو کې مو هم داسې یو ملاتړ قانون نه درلود چې د رنگین کمان جنسیتي کټګوري په رسمیت وپیژني، خو طالبان په بشپړ ډول د انکار په ډول چلند کوي. یعنی د دوی لپاره د جنسیت بدلو په نوم کومه جنسي ډله نشته،
روحي جنسیتي زیر عنوان دیگر باش وجود نداره.
د افغانستان د رنگین کمان سازمان په راپور کې چې یو اونۍ مخکې خپور شوې دا شوی چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ په 14 ولایتونو کې لږ تر لږه تنوي جنسیت بدلې په عام محضر کې مجازات شوي دي. همداراز د روشنایا په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي چې له 2020 کال راهیسې په افغانستان کې د جنسیت بدلو پر وړاندې د تاوتریخوالی 1550 پېښې ثبت کړې دي او زیاته کړې وه چې فزیکي تاوتریخوالی په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د ځورونې یوه عامه بڼه ده.
و مورید چې سینن شبکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې جنس بدلی له جنسي ځورونې او تیری سره مخ دي. اوس به هم د افغانستان په ختیس کې ورشو ختیځ ولایتونو ته د ختیځ ولایتونو اوسیدونکي وایي د هیواد په ټولو زونونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافرین په اسانه کولی شي چې د هیواد دننه او بهر هر ځای ته سفر وکړي، خو د دوی په خبره چې ختیځ زون له دغې نیابته به برخې دی. ځایي اوسیدونکي وایي د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نږدې څلور میاشتې وړاندې ژمنه کړې وه چې په یو میاشت کې به د ننګرهار هوایي ډګر ملکي الوتنې پیل کړي، خو لا هم د خلکو غوښتنې او د چارواکو ژمنې نه دي پوره شوې او ختیځوال بهرنیو هیوادونو ته د سفر کولو په خاطر د ماهیپر په ستونزمنه لار کابل ته ځي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د ختیځو څلور ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکي شکایت کوي وای دوی پښته هوایي ډګر کې بهرنۍ هوادونو ته په الوتکو کې د سفر لپاره کابل ته ځي او د ماهیپر په کګلیچن سړک د لارو بندېدو له امله په وخت خپل هدف ته نشي رسیدلی. د کونړ او ننګرهار دوه تن اوسیدونکو حاجي سید عظیم خان او تاولا خان ازادي راډیو ته وویل
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو ته یو رقم څنګه ده. ټول زونونه هوایی پروازونه بهر ملکونو ته کیږي او متاسفانه تر اوسه د ختیځو ولایتونو هوایی ډګر بند دی، نو دا زموږ ختیځوالو لپاره یو غټه ستونزه ده. اوس په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډیر ځوانان زموږ په دغه لار باندې مایوبه شو، څوک شهیدان شول، نو هیله مو ده دا هوایی ډګر فعال کړي، نو دا به زموږ د مشرقوالو لپاره یو خلاص راوړنه وي.
زموږ حاجي صاحبان کله چې حج ته ځي یا عمرې ته څوک ځي په تکلیفېږي، کابله پورې یا هلته پرواز موجود نشي، نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي بل ورځ ته مجبوره دي چې بیرته راشي جلال آباد ته یا ننګرهار یا خپلو اړوند ولسوالیو ته تلاړ شي، چې په اوسني شرایطو کې دا ډیر یو ستونزمن کار دی. د نورو زونونو په شان یا د ولایتونو په شان چې بامیان یو ولایت دی، په هغه کې هوایي ډګر شته، په مزار کې هم شته، په هرات کې هم شته، خوست کې.
څلور میاشتې وړاندې د ترانسپورت او هوایي چلند ادارې مسؤلینو ژمنه کړې وه چې په یوه میاشت کې به د ننګرهار هوایي ګر د ملکی الوتکو پروازونو ته چمتو شي او د ختیځو ولایتونو مسافر به د کابل هوایي ډګر ته د رسیدو لپاره د ماهیپر پر مرګونی لارې له مزل کولو خلاص شي، خو لا هم تری ملکی الوتنې نه دی پیل شوی.
په راپور کې مو واوریدل چې دا ننګرهار اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې د ننګرهار ملکی هوایي ډګر د بیرته الوتنو ته چمتو سي، که څه هم میاشتې وړاندې د دغې ولایت چارواکو له ننګرهار میشتو سره ژمنه کړې وه چې د هوایي ډګر به ډیر ژر بیرته الوتنو ته چمتو کړي، خو د دوی په خبره باندې چې لا هم د هوایي ډګر الوتنو ته چمتو نه دی. دوی له حکومته غوښتي وو چې د نورو ولایتونو په څیر باندې دوی ته دا امکان برابر کړي چې وکولی شي له دې هوایی ډګره نړیوال سفرونه وکړي او له دغې هوایی ډګره نړیوالې الوتنې پیل شي. دوی غوښتنه کړې وه چې چیرې د غالوتنې پیل شي دوی باید نه وي شوي د کابل جلال آباد ترمنځ چې د دوی خبره باندې مرګونی لار ده سفرونه وکړي او بیا د نړیوالو هیوادونو ته د تګ لپاره مای پر نه تیر شي او کابل ته لاړ شي ولا غیزه دوی الوتنه وکړي. د دې خبرې خپرونې وروسته یو شیبو ته راورسېدو په دویم نیمه کې به درته د سپورت پروګرام لرو چې بختیار ساحل وړاندې کوي او په دې پکې راپورونه وی چې د احمد زی په خبره باندې کرکټ بورډ د نونس کلنو لوبډلو ځوانانو په ټاکنه کې عمر په پام کې نه دی نیولی دا چې څنګه ولې په دې باندې ته ساحل بختیار راپورونه درکړي خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د افغان ماشومانو د خوندي راتلونکي لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یو نامه نند خبره پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي. بل پلو د افغانستان لپاره د روپیې ټولنې استازولي وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتي خدمتونو لارې به د افغان ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ماشومانو د ملاتړ سازمانونو د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو نامناسب هیواد دی ځکه د راپورونو له مخې افغان ماشومان له بېوزلۍ، اقتصادي فشارونو، اقلیمي بدلون او ماینونو له اغېزو سره لاس او ګریوان دي او په نهایت کې نجونې په کې له زده کړو هم بې برخې دي. د حافظ ګل بهادر ډله چې د تحریک پاکستان طالبان چې د تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوې ډله ده د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د تېرې شپې د ځانمرګي برید او ډزو مسؤلیت منلی. دغې ډلې په پیښه کې د 23 پاکستاني پوځیانو د وژلو ادعا کړې. دا رقم تر اوسه په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. د پاکستان د استخباراتو او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط پرون د صدر رډیو مشال څنګ ته ویلي وو چې یو مشکوک ځانمرګي بریدګر پرون د خیبر پختونخوا په جانخیلو سیمه کې پر پوستي برید کړی و چې په نتیجه کې یو لس پوځیان وژل شوی و. او د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د اسرایلو حزب الله ډلې ترمنځ د جګړې پای ته رسول اوس ممکن شوي. اموس خنشټاین چې پرون بیروت ورسېدله چارواکو سره د سولې د هغه پلان په اړه خبرې وکړې چې تر ډیره د خبره لبنان تایید کړی دی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنغت یو اربیا بختیار ساحل ستاسو قربای ما او د لوبل میدان ونیزه سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دیونه په خبرونه کې به واوري د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په ډېرخیزو سیالیو کې پاکستان او اماراتو نه سیالي ګټلې دي. افغانستان راتلونکي میاشت له زیمبابوي سره سیالي لري خو کرکټ بورډ لا لوبډله نه دی اعلان کړې. د افغانستان د نابینایانو د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې د ګډون په موخه پاکستان ته سفر کړی دی. د فوټبال ملي لوبډلې تاجکستان او نیپال ته دوه دوستانه سیالي بایللې دي. د هندستان او استرالیا ملي لوبډلو ترمنځ د 15 ټیسټ سیالیو لوبلړۍ د نومبر په 22 مڼېټه پیلېږي. او د خبرونه په دوی مینې مای کې بیا ځانګړي مرکه درته لرو. دا ونه د افغانستان په خوانې لوبغاړه دولت خان احمد زید د 19 کلنو ځوانانو په رواني کارکردګۍ د انتخاب په پروسی او راتلونکو لوبو غږېدلې ده. پیل د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو له روانو سیالیو کوو. د عربي متحده اماراتو په قربتوب د 19 کلنو ځوانانو ترمنځ د پیل شویو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دریمه لوبه د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 16 نیټه له پاکستان سره ترسره کړه. خو دا سیالي د 14 منډو په توپیر وبایلله. لوبه د کابل پر وخت سره 10 بجې پیل شوې و چې پاکستان لومړی توپ وهنه کړې و. د 215 منډو هدف یې ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره پیلیزو توپ وهونکو عثمان خان او شازیب خان اوږده ملګرتیا کړې وه او دواړو نیمه سلیزې وهلې وې. خو د افغان توپ اچونکو له ډلې خاطر ستانکزي او عبدالعزیز خان درې او نصیر خان دوه لوبغاړي سوځولي وو. افغان 19 کلن لوبډلې کڅه هم د هدف پوره کولو ته ورنږدې شوی و، خو د لوبې په وروستیو شیبو کې پرله پسې وکټې له لاسه ورکړې او په 20 خورونو کې ټول لوبغاړي وسوځېدل او 211 منډې وکړې. دا ځل د افغان توپوهونکو له ډلې وزیر الله اویا منډې وکړې، همدارنګه نصیر خان او فیصل خان بیا 20 منډې کړې وې. د پاکستان لپاره علی رضا او فهیم الحق مخکښ توپ اچوونکي وو چې په ترتیب سره یې 4 او 3 لوبغاړي سوځولي وو. د دې لوبلړۍ په لومړنیو 2 سیالیو کې بیا افغانستان پاکستان ته د 100 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه، او عربي متحده اماراتو ته د 169 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. لومړنۍ سیالي چې افغانستان له پاکستان وګټله هغه د نومبر په 15 نیټه ترسره شوې وه، او د 100 منډو په توپیر افغان لوبډله پکې بریالی شوې وه. افغانستان د 302 منډو هدف ټاکلی و، خو د پاکستان لوبډلې ورکړل شوی هدف پوره نه کړای شو او د 100 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. په یاد لوبه کې د افغان توپوهونکو له ډلې فیصل شینوزاده 123 منډې کړې وې، محبوب خان 450 او برکت ابراهیم جی 46 منډې کړې وې. د افغانستان په توپ اچوونکو کې بیا نصیر معروف خیر 4 لوبغاړي سوځولي وو، او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه فیصل خان ګټلې وه. بل سیالي چې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې ترسره شوې وه، افغانستان د 169 منډو په تفاوت بریالی شوی وو. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې په 500 اورونو کې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، 359 منډې کړې وې. دا ځل 2 لوبغاړو سلیزه وهلې وه. فیصل خان یو وار بیا په 104 توپونو 155 منډې کړې وې چې په پاړې کې 12 او 14 شاملې وې، او لوبډل مشر محبوب تسکین بیا په 141 منډو ناسوځېدلی پاتې وو. عربي متحده اماراتو بیا یوازې 190 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې نصرت نورستانی، نظیف الله میری او خاطر ستانگزي 2-2، او نصیر خان او حفیظ الله یوه وکټ اخیستې وه. دا ویلو ده چې افغان لوبډله به د نومبر په 14 نیټه خپله وروستۍ لوبه له عربي متحده اماراتو سره ترسره کوي، او تر هغې وروسته به د لوبلړۍ دوه مخکښې لوبډلې د نومبر په 26 نیټه پیلوبه لوبوي. د خبرونې په دې شیبه کې به درته د 19 کلنو ځوانانو دوه مخکښو لوبغاړو لوبډل مشر فرید تسکین او همدارنګه د فیصل خان لنډې څرګندونې خپرې کړو.
ډېر زیات خوشحاله یم چې د پاکستان او د متحدو اماراتو په خلاف باندې د دواړو سلیزې وویلې. نو خامخا سړی خوشحالېږي چې دوه سلیزې وویل. کورنۍ سپورټ خو ډېر زیات و، ځکه چې کورنۍ سپورټ نه وي نو په دې مرحلو دومره هلو ځلو ته سړی داسې په آسان نه شي رسېدلی. نو کور کې سپورټ خو ډېر کوي، خو د ورونو ډېر زیات سپورټ ده، او ستونزې خو مې ډېر لیدلې دي، خو هغه ستونزو باره کې غږېدل سړی نه دي پکار. خو بیا هم شکر باسو چې افغانستان مسکلن ته استازیتوب. نو هر میچ کې مې دا هر میچ نه مخکې مې دا پلان چې زه سلیزه ووهم. نو اول وخت کې چې زه کله میدان ته ځم نو هغه پیچ کنډیشن وګورم چې سخته، نو بیا لږ سخت حالات تېرومه. نو که چېرته سخت حالات تیر کړم نو بیا هغه څومره ډاډ بالونه ما وباسلي نو هغه بیا 50 رنزونو نه بعد بیا زه هغه ته بیا ادامه ورکوم، هغه بیا کم ورکوم. په نړیوال کې خو کین ویلیمسن مې د خوښې لوبغاړی دی، ځکه هغه په میچ کنډیشن سره آرام لوبه کوي او میچ وړي. نور ته که شاټونه وي دی ور سره لاندې لوبه ډېره کوي. نو په دې خاطر مې هغه ډېر زیات تکلیف وم. او د افغانستان په لوبډله کې ټول ښه لوبغاړی دي، خو ابراهیم ځدران ډېر ښه کلاس لوبه دي، هغه په دې خاطر خوښېږي.
تخلص برنګ کې زه وایم، نو زه چې کله مکتب کې وم ما به ډېره زیاته مطالعه کوله. زمونږ پښتو امتحانونو وخت پښتو پرچه وه، نو زه کله چې ما مطالعه کوله کتاب مې مطالعه کوله، نو هغه کې بعضې لغتونه وو چې ما باید زده کړي وای. نو هغه کې تسکین هم یو لغت راغلو چې د هغې معنا سکون یا آرام و. نو بس هماغه وجه وه، ما پخپله ځان ته انتخاب کړی ده، نو ما ځان ته تسکین تخلص انتخاب کړ. ما خو ډېره زیاته خوري کړې ده، که زه ووایم د هغه ته کله کېږي چې زه لګیا یم هم خوري کوم په هغه بډ مسټیک کې. نو ما ډېره زیاته خوري کړې ده. د هغې نه بعد چې کله نه 19 کلنو کیمپ ته انتخاب شوم، نو مونږ سره کوچیز تقریبا د 15 میاشتې کېږي چې مونږ سره لګیا دي، که هغه فیلډنګ برخې، بالینګ برخې، بیټنګ برخې. مونږ اول کیمپ پکتیا کې وکړو، د هغې نه بعد کابل کې مونږ یو کیمپ لرلو تمره سره وي. هغه نه بعد بیا خوست لاړو نو موږ سره ډیر زیات کار شوی دا ډیر زیات کار لوبډلې سره شوی دا بدل دراغلو د میچو موږ میچونه تقریبا 16 سره مخکې راغلی دلته موږ یو کیمپ درلود نو په ځان باندې مې ډیر زیات باور ده او ډیر پوره چمتووالی سره راغلی یم همدغسې لوبډلې چې جوړه شوې ده نو لوبډله باندې ډیر زیات باور لرم چې انشاءالله دغه سیریز به هم ګټو دغه نه بعد بیا شکب ته روانو په خیر نو شکب لپاره موږ ډیره زیاته مدګي نیولې ده او انشاءالله شکب کې به موږ خیر لوبې کوو شکب به موږ
انشاءالله
واقعیا اول میچ خو لږ څه پرېشر کې مو ځکه چې موږ اول میچ وو داسې لیول کې اول میچ کې ما چې کله 500 وکړه ما کوشش کولو چې غټ اننګس پسې لاړ شم خو رن آؤټ شوم دویم اننګس کې اوسلی اوسلی نټ آؤټ کول زمانې شلې کې موږ داسې دا ځکه مې کوشش کوم چې آرام لوبو کم سلو لوبو کم زما دا کوشش کې 500 ورځې غواړم چې 500 لوبو کم 500 پوره لوبې سره لاړ شم او کغه ټي 20 میچ شل ورې نو کوشش کوم شل ور پوره وایم نو زما نه چلې هم دا گیم دا ما شروع نوم دا سنگل 1-2 یو دوه رنز کول دي نو زما نه چلې گیم دا سره ما لوبو کم پوره ورې وایم پرنشیپ نو کوم ډیر زیات خوند واخستو ځکه چې اول لوبه کې تقریبا 14 پرنشیپ شو نو هغه دې ماشاءالله ډېر ګټ ګټ شټونه وویل او په دویم اننګس کې دویم میچ کې خو ماشاءالله ډېر خبر نه شي بشو تقریبا 255 پر نه شي بشو کوو هم دغه کې خو مې ایستا شټونه ډېر خوښ شول بیا هغه نه بس سټریک روټیټ نو هغه سنگل یو دوه رنز کول دا مې ډېر زیات خوښ شول
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې چې زیمبابوي سره د لوبو نیټه په ډاګه کړې دي خو لا یې یادو سیالیو ته لوبډلې نه دي اعلان کړې ټاکل شوې ده چې افغانستان له زیمبابوي سره په راتلونکي ډسمبر میاشت کې درې لوبلړۍ ترسره کړي د کرکټ بورډ ادارې چې په تیر اکتوبر میاشت کې د یادو لوبو د ترسراوي خبره کړې ده خو لا هم د لوبو ته لوبډلې نه دي اعلان شوې کرکټ بورډ ویل دي چې دغه لوبلړۍ د زیمبابوي په کوربتوب تر سره کیږي چې په کې درې شلوریزي درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې شامل دي د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د دسمبر میاشتې په 9 او 10 او 12 نیټه وي د ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15 او 10 او 19 نیټه ترسره شي او دوه ټیسټ سیالۍ به د دسمبر میاشتې په 26 نیټه پیل او د جنوري په 2 نیټه به پای ته ورسیږي د ویلو د چې افغان ملي لوبډله به د دسمبر میاشتې په 6 نیټه د زیمبابوي پلازمېنې حرارې ته سفر پیل کړي خو لا د دې سیالیو لپاره د افغانستان لوبډلې نه دي اعلان شوي د نابینایانو یا ړندو د نړیوال شلوري جام لپاره د افغانستان لوبډله په ډاګه شو او پاکستان ته رسیدلې ده د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ړندو یا نابینایانو د شلوریز نړیوال جام لپاره د خپل 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده کرکټ بورډ وایي چې په اعلان شوې لوبډله کې اباسین سیلاب د افغانستان لوبډل مشر دی د غراس فهیم شرافت فرمان الله سمیع الله عبدالله اسد الله خان غلام خان بریالی ساحل سردار ولی عبدالملک اجمل روحلا دوران عزت الله او زبی الله هغه لوبغاړي دي چې په لوبډله کې شامل دي په پلان کې ده چې د نومبر میاشتې په 23 نیټه د ړندو یا نابینایانو شلوریز نړیوال جام پیل شي کرکټ بورډ ویلي دي چې د دغه لوبډلې د ټاکلو لپاره له 1300 راهیسې د 500 لوبغاړو ترمنځ تمریناتي کمپونه ترسره کړل شي په پایله کې یاد 14 لوبغاړي غوره شوي دي افغان کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې اداره د معلولیت لرونکو او نابینایانو لوبغاړو ترڅنګ ولاړه ده او هر وخت به دغه سیالۍ ورته چمتو کوي
نو تقریبا دلته مونږه په درې کرایټیریا یا درې کټګوري کې کسان لرو لوبغاړي لرو لومړی چې کوم دي مثلا B1 ورته ویل کیږي دا هغه لوبغاړي دي چې دوی به هیڅ نه ویني مطلق نابینا دي مې په دې کې دویم کټګوري کې چې کوم دي مونږ B2 لرو B2 هغه لوبغاړي دي چې مثلا د 50% نه نیولې ته 50% پورې دوی یو څه ویني او به دریم کټګوري کې مونږه B3 لرو B3 هغه لوبغاړي دي چې تقریبا 50% دوی سترګو دیت کار کوي یعنی دوی 50% یو څه ویني
نابینا د نورمال کرکټ چې دومره توفیر سره نه لري
فقط 40% توفیر لري هغه دا چې د دوی بال ډاون راځي او دا غي نورمال کرکټ دی هغه کیار کار بونسر او ابریکر دیګه دا بال نیوی فقط مونږ د بلند کرکټ کې دغه کوم بال لرو چې پاس دی او سلو دی او مونږ په یو ټیم کې اولس کسر لوبغاړي چولې شو چې نورمال کرکټ په شان دی خو مونږ په دې کې درې کټګورایز لرو چې B1 B2 B3 B1 مونږ څلور کسر ټیم کې هم جوړ شو B2 چې څلور کسر او B3 چې درې کسر د B1 لپاره چې رنر نیول کیږي چې هغه د دوی لپاره رننګ کوي ریج بی 1 رننګ نشي کوله او بی 1 یو رننګ چې په دوی حساب کې ډبل په ضروري حساب کې ضروري په دوی حساب کې
ډیر زیات خوشاله مونږ چې کرکټ بورډ مونږ ته دغه زمينه ساده کړی دا چې مونږ ته د کیم تر شوه دي او مونږ د کرکټ بورډ در چتر د لاندې د کیم تر سره کاو خوشاله ډیر زیات مانندو یو هم د کرکټ بورډ ان شاء الله سل بسلو کې مونږ آمده خو خپل مهنت او کوشش کوو رزلټ د الله په لاس کې دي
او مونږ ته ډیر د خوښي زیاده چې دا کرکټ بورډ دغه کیم نابینان ته په لار اچولې او دې کې ان شاء الله نابینان ډیر زده کړی او کیم روان دي تمرینات جاری
افغانستان لپاره خولو بی گو خیس علی وک قدر تا وای ما نړیوال جام لپاره خو مونږه ان شاء الله بی خیسل په سلام د یو ډیر خواري مکړی دی او غواړو چې خپل هیواد لپاره ډیر بریا وراو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
اوس د فوټبال ډګر د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دوه دوستانه سیالۍ د تاجکستان او نیپال هیوادونو پر وړاندې وبایللې. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس لومړنۍ سیالي د افغانستان او نیپال ترمنځ ترسره شوه چې دغه سیالي 2-0 پر وړاندې نیپال وګټله. د نیپال پر وړاندې سیالي د نومبر په 14 نیټه د تاجکستان په پلازمینې دوشنبې کې ترسره شوه چې نیپال لوبډلې د لوبې په 2 نیمه کې 2 ګولونه ترسره کړل او په دې سره یې دغه دوستانه سیالي له افغانستان وګټله. همدارنګه دویمه سیالي د کوربه تاجکستان او افغانستان ترمنځ د نومبر په 19 نیټه ترسره شوه چې په یاد سیالۍ کې د تاجکستان لوبډله بریالی شوه. تاجکستان د لوبې په لومړۍ او دویمه نیمایي کې 3 ګولونه ووهل خو افغانستان بیا یوازې د 1 ګول په وهلو بریالی شو. د افغانستان ملي لوبډله بیرته کابل ته ستنه شوې ده. خو د فوټبال فدراسیون د فیسبوک پر پاڼې په یوې خپرې شوې ویډیو کې نوې ټاکل شوې روزونکي عثمان توشوف ویلي دي چې دغه سیالۍ په دې موخه دي چې د افغانستان لوبډله او لوبغاړي وګوري. هغه که څه هم ویلي دي چې د په دې لوبو کې ورته ګټل او بایلل ډیر مهم نه دي خو ورته تر ټولو مهمه دا ده چې لوبغاړي وګوري او د راتلونکو مهمو سیالیو لپاره ترې غوره لوبډله وټاکي. د هند او استرالیا ترمنز د ټیسټ لوب لړۍ لومړی لوب به د نومبر په 22 نیټه پیل شي. د کرکټ د مشهور ویب سایټ کرکټ فو د معلوماتو پر اساس لومړنی ټیسټ سیالي به د پرت په لوبغالی کې د نومبر په 22 نیټه پیلېږي او په 26 نیټه به پای ته رسیږي. همدارنګه په دې سفر کې به دواړه لوبډلې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې دویمه ټیسټ سیالي د ډسمبر په 26 نیټه په ادلیټ لوبغالی کې پیلېږي. دریمه ټیسټ سیالي به د برزبن په لوبغالی کې د ډسمبر په 14 نیټه پیل شي. همدارنګه د ډسمبر په 26 نیټه څلورمه ټیسټ سیالي په میلبن لوبغالی کې پیلېږي او د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالي به د 2015 زیږدیز کال د جنوري په 3 نیټه د سیډنی په لوبغالی کې پیل شي او تر 8 نیټې به دوام وکړي. د رپورټونو پر اساس چې دا د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپینشپ اړوندې سیالۍ دي. د ټیسټ چمپینشپ په سیالیو کې تر دې دمه آسترالیا 2 سیالۍ کړې دي، 8 ګټلې دي چې د نمرو مجموعه 9 ده. هندوستان که څه هم د نمرو مجموعه 98 ده خو په 14 سیالیو کې 8 ګټلې دي او 15 بایللې دي. دواړه هغه لوبډلې دي چې د دې لوبلړۍ نه وروسته به څرګند شي چې پایلوبې ته څوک رسیږي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې رازو ځنګړي مرکه درته خبرو. لکه د خبرونه په پایل کې مو چې یادونه وکړه، دا ځل په خواني لوبغاړي دولت خان احمد زی په دې مرکه کړي چې د افغانستان 19 کلن لوبډله څنګه ټاکل شوې ده، او د هم ورېد چې په دې لوبډله کې ځینې لوبغاړي تر ټاکلي عمر زیات عمرونه لري. نور په مرکه کې ووري احمد زی صاحب، خبرونه ته بیا هم درته هرکلی کوم. د پیل پوښتنه مې دا ده چې د 19 کلنو ځوانانو ټاکل شوې لوبډلې په درې اړخیزو سیالیو کې تر دې دمه د پاکستان او اماراتو خلاف ښې لوبې کړې دي، ستا لاندې دغه لوبډله ښه غوره شوې او که څه نور لاملونه یې دي؟
سلامونه او نیکې هیلې مې ومني. بالکل، دا لوبډله په اول ځل باندې په ډېر کم وخت کې انتخاب شو. انتخاب پروسه ډیر زر تر سره سوا او ډیر زیات تمرینات هم ونکړل. لکه په خوا بسې د منګ نورو د ملي ټیم نو نسکرونو لوبډلو تر سره کول او سفرونه یې پیل کړه، او په اماراتو کې د پاکستان او د اماراتو خلاف ډیر ښه وزه تر دا د مزلیدلې دي. لاملونه یې دا دي چې دغه هغه اکثریت هغه لوبغاړي په دې کې دي چې دوی خورا تجربه په کورنۍ کرکټ کې لري، او تر دا ډیره وخت نه دا لوبغاړي چې دي د افغانستان د کورنۍ کرکټ د څانګې برخه دي. دا هغه لوبغاړي دي چې له غربت سره یو ځای په انډر 17 کې لوبه کړې په 2018 کال کې، او په هغه وخت کې هم د انډر 17 په لوبډله کې د دوی عمرونه تقریبا غټ حساب شوي وو. نو دوی خورا با تجربه دي او ډیر کرکټ شاته پروت ده، نو امکان دي او لاملونه دما پان باندې کېدای شي د یو غټ لامل وي چې دوی ډیر په دومره کمه پروسه د انتخاب او تیاری کې پاکستان غونټې پیاوړي ټیم او نورو ټیمونو ته ماتې ورکوي او خزلیږي هم.
په دې لوبډله په ټولنیزو رسنیو کې یو انتقاد هم شته چې د لوبغاړو عمرونه خلک وایي چې زیات دي، ته ورسره همغږی؟
بالکل، عمرونه په لحاظ باندې د دوی د افغانستان کرکټ بورډ سره چې کوم ریکارډ پروت ته دوی ډېر پخوانه لګیا دي، نو خامخا لوبغاړي چې دي لوبغاړي پټ نه پاتې کیږي، لوبغاړي خو نورو لوبغاړو سره لوبه کوي، ریکارډونه پاتې کیږي د عمرونو د کرکټ له هغه حساب نه به خلک د امکان ولري چې دغه انتقاد کوي، او امکان دی ولري چې ډېر انتقاد پر ځای هم وي.
که ستاسو په خبره د لوبغاړي عمر زیات وي یا تر 19 کلونو غټ وي، نو دا په تخنیکي لحاظ کرکټ ته یا د هغه ملک کرکټ ته څه تاوان لري، او د دې تر څنګ د کرکټ آسیایي او نړیواله شورا بیا په دې برخه کې څومره جدي ده؟
بالکل، دا یو بهترین سوال کړی ده. آی سی سی همیشه په دې باندې تاکید کوي چې تاسو ځوان لوبغاړي د دې لپاره انتخاب کوي. کرکټ د عمر لوبه ده، که نور ټول لوبې وګورو د ټولې دنیا کې چې هر څومره لوبې کیږي هغه کې کرکټ واحد داسې یوه لوبه ده چې عمر پکې ډیر زیات ضروري ده، او 19 کلن په دې معنا نه دي چې ورلډ کپ دې وګټل سي یا د ایشا کپ خامخا وګټل سي. 19 کلن په دې معنا دي چې ځوان لوبغاړي باید پیدا سي او د ماډرن کرکټ د پاره وروزل سي، د تیم هغه ضرورتونه ته په نظر هغه لوبغاړي یا قسم لوبغاړي وروزل سي، ځکه سي آی سی سی دوی ته ایشا کپ ورکوي، ورلډ کپ ورکوي. نو ټول د بهترینو ملکونو د انډر 19 ټیمونو سره ولوبیږي، او په دې باندې پوه سي چې یاره ما ته اوس نور څومره کار پکار ده. کوچ په دې پوه سي، کرکټ بورډ پوه سي، دوی په خپله باندې پوه سي چې دا روان څومره موږ ته محنت ضرورت ده چې موږ د ملي ټیم جوړ شو. او هر انډر 19 لوبغاړی چې کله د انډر 19 د دوه کلنه پروسه ختموي، لږ نه وروسته بیا یو بل پروسه شروع کیږي چې دوی ملي ټیم ته لاره پیدا کوي. لږ وروسته بیا انډر 23 ته انتخابیږي، بیا اے ټیم ته انتخابیږي، بیا ملي ټیم ته انتخابیږي. بیا په ملي ټیم کې یو ډیر وخت تیرولو ته ضرورت لري چې دا ډیرې تمریناتي لوبې وکړي، لږ ماحول سره ځان بلد کړي، لغو غټ کوچ سره ځان بلد کی او هغه تخنیکونه او هغه مهارتونه باندې کار وکي تر څو پورې دې جوګسي چې د نورو ټیمونو د نورو ملکونو د ملي ټیمونو خلاف کارکردګي وکي. نو دا په خپله باندې یو 15 کلن شپږ کلن یو کلن پروسه ده. که چېرته په انډر 19 کې د تا عمر غټ وي او تلغنه وروسته یو 15 کلنې پروسې ته ضرورت لري، نو د تا عمر سدا بیا دمره د دې جوګه کیږي نه ست دې د ملي ټیم دپاره ډیر وخت لوبه وکړي، ته به بیا د کرکټ سره ډیره زر خدای پامانی کوي. نو زیانونه دا دي چې ډیر وخت او دغه د وخت انویسټمنټ، د کوچنګ انویسټمنټ، د پیسو انویسټمنټ، دا ټول سدا دا بیا پر ځای باندې نه ده. نو دا بیا په ځای باندې نه ده لګېدلې او د دې بیا سدا له ګټې نه نقصان ډېر زیات.
د 19 کلنو ځوانانو په لوبډله کې تر دې دمه یوازې فیصله او تسکین خط او پوهنه کړې ده. فکر کوي نور تو پوهونکي هم غوره دي؟
بالکل، تسکین خان سې موږ د ټیم کیپټان هم ده، وکټ کیپر بیټسمین ده، فیصل خان اوپنر بیټسمین ده. فیصل خان سې ده او تسکین دواړه په کورنۍ کرکټ کې ډېر زیات ښه ریکارډونه لري او دوی خورا تجربه لري. لکه څنګه چې مخکې ما ذکر وکړ، نور کوم مالکان چې تللي دي نو دوی زیاته تجربه لري او ډېر زیات کرکټ یې کړی ده، نو دوی نه هم دا توقع کیدای شي. نور لوبغاړي هم ډېر که د ټیلنټ او استعداد په نظر ورته وګورو ډېر تکړه دي، ډېر ښه دي، خو کیدای شي له کنډیشن سره د پیچونو سره د دوی اډجسټمنټ لا نه وي سوی، وخت به ولګېږي، خو توقع ترې کیږي چې هغه هم ښه پرفارمنس وکړي.
افغانستان به دا ځل د آسیا جام د ګټلو چانس ولري، یوازې په 2013 کې آسیا جام ګټلی و. فکر کوي دغه لوبډله هم دا وړتیا لري؟
بالکل، د دې ټیم تجربې ته چې موږ ګورو او لوبغاړو ته ګورو، نو دوی پخوا به موږ یوه خبره کوله چې لوبغاړي لږ ټایم ته ضرورت لري چې پریشر وانخلي، د غټو ټیمونو خلاف ښه وځلیږي. نو له دوی نه دا توقع سته، دا ټیم باید څه ده ورلد کپ هم وګټي، دا ټیم څه ده باید ایسیا کپ هم وګټي، دا ټیم نه ډېر زیات توقعات دي. دومره داسې یو ټیم چې دومره د کرکټ یوه بېغزنه او ډیر عمر د کرکټ کې بوخت دي، نو دوی نه دا توقع کیدای شي چې دوی باید آسیا جام او ورلد کپ دواړه وګټي.
اخری پوښتنه دا کوم چې د 19 کلنې لوبډلې د انتخاب پروسس یا پروسیجر څنګه وو پخوا او اوس ستا لاندې څنګه ده؟
پخوا خو د انډر 19 پروسس یوه ډېره به اوږده وه او تاسو خپله باندې شاهدانی چې د کرکټ د 19 کلنو پروسې به کم از کم یو کال تقریبا د انتخاب پروسې به شپږ میاشتې تر یو کاله پورې وو، بیا به ټیم انتخابېده او بیا به تیاری سې ده تقریبا دوه کاله نیول چې تر څو پورې هغه لوبغاړي چې هغه په هر نگانه برابر دي، ځوانان دي او هغه باندې ډېر کار وسي، په هر اړخیز کار پرې وسي، په تخنیکونو باندې، فزیکي برخو، د میچونو په تمریناتو باندې او هغه پریشر ترلري سي چې دوی د په غټو میچونو کې اخلي او د غلو وجنه میچونو بایلي چې هغه یوه ذهني برخه ده. نو بیا به چې دا لوبغاړي چې دي مخکې سفرونو ته او نورو ځایونو ته به د دوی سفر پیلېده او ډیری به ډک لاس راتله. اوس دغه پروسس چې ده لږ په ډیر کم وخت کې کیږي، شارټ وخت کې کیږي، ډیر تیز کیږي، نو دغه یو څه توپیر لري، خو امیدونه شته له دې انډر 19 نه چې ډیر څه وکړي او ډیرې لاسته راوړنې ولري.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره وا، تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
حرکت بندو Yar mı cüda şan